السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلی. د دې ساعت ډیره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې نن شنبه د ترکیې په استانبول کې پیل شوې. د دواړو خواوو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دواړه هیوادونه د کرکیچ په اړه د دوهم پړاو بیړنیو خبرو لپاره ترکیې ته روان دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لخوا د کورنیو چارو وزارت د مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ پلاوی ترکیې ته تللی. د مجاهد په وینا په دې ناسته کې به د پاتې مسلو په اړه خبرې وشي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی وویل د استانبول د مذاکراتو هدف د دوهې د خبرو اترو له هدف سره یو دی او تمرکز به پر دې وي چې د سرحدونو هاخوا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د درولو لپاره یو څرګنده لاره او میکانیزم رامنځته شي. پاکستان پر افغانستان تور لګوي چې وسلوالو ډلو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان دا تور ردوي او وایي چې پاکستان د خپل کورنۍ ناکامۍ پړه پر افغانستان اچوي. تیر اونۍ د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند وشو او اوربند تر ډیره دوام کړی، خو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې لارې لا هم د پاکستان لوري تړلې دي. فلسطینی وسلوالو ډلو اعلان کړی چې د غزې تر جګړې وروسته به د دې سیمې اداره یوې مستقلې تخنیکي ټیکنوکرات کمیټې ته وسپارل شي. له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې ژر به د غزې د اوربند د څارنې لپاره یوه نړیواله سوله ساتي قوه جوړه شي. فلسطینی ډلو د جمعې په ماښام په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دوی په قاهره کې د یوې ناستې پر مهال موافقه کړې چې د غزې اداره د یوې موقتې فلسطینی کمیټې ته وسپارل شي چې له مستقلو ټیکنوکراتانو جوړوي. د اعلامیې له مخې دغه موقته کمیټه به د خلکو د ورځني ژوند او بنسټیزو خدماتو د برابرولو مسؤلیت لري او له عربي هیوادونو او نړیوالو بنسټونو سره به همکاري کوي. د اوکراین ولسمشر له امریکا وغوښتل چې د روسیې د تیلو پر دو شرکتونو محدود بندیزونه دي د روسیې د تیل ټول سکتور ته وغځوي څو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي. ولودمیر زلنسکي په لندن کې له څه باندې شلو اروپایي مشرانو سره وکتل. دغه مشرانو ژمنه وکړه چې که اوربان عملی شي او درې کلنه جګړه پای ته ورسیږي نو اوکراین ته به د لازم پوځي ملاتړ زمینه برابر کړي څو هیواد د روسیې له راتلونکو هر ډول ګواښونو او احتمالي یرغل څخه خوندي پاتې شي. دا غونډه چې د بریتانیا د صدر اعظم کار سټارمر په کوربتوب تر سره شوه د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د فشار د زیاتولو په موخه رابلل شوې وه. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیه او د امریکا د تازه بندیزونو یادونه وشوه چې د روسیې د تیلو او ګازو د عایداتو د کمولو په هدف لګول شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هاګس د جمعې په ورځ امر وکړ چې د یو اس اس جارد فورد الوتکوونکې جنگي بیړۍ د لاتین امریکا پر لور حرکت وکړي. دا امر په داسې حال کې شوی چې واشنگتن د مخدره موادو د قاچاق پر ضد خپل تګلاره نور هم سختوي. دغه اقدام له وینزویلا سره د امریکا د کرکیچ په ترڅ کې د پوځي حضور د پراخېدو یو برخه ده چې په کارابین سیمه کې ځای پر ځای کیږي. په دې کې اته نور جنگي کښتۍ، یو اتمي اوپتل او اف 15 درس جنگي الوتکه شامل دي.
د ژوند رنګونه پروګرام ته ښه راغلاست. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ډیر ځانګړی میلمه لرو، یو افغان ځوان چې لکه ګلیچنو لارو یې ځان تر هغه خاره چې د ازادي رادیو مرکزی دفتر پکې دی را رسولی او اوس یې د ځان لپاره یو بریالی ژوند برابر کړی دی. نورالله نوري څوک دی؟ په کوم ځای کې زیږیدلی؟ په کوم ځای کې ژوند کړی او اوس څه کوي؟ دا به خپل نوري صاحب درته وای. خو که تاسو د دې خبرونې له میلمه څخه پوښتنه لرئ نو د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ. که غواړئ خپله کیسه وکړئ یا زموږ له میلمه څخه پوښتنه وکړئ نو د ازادي رادیو د شمیرې ته چې زه اوس تاسو ته وایم زنګ ووهئ 00 340 00 00 01. شمیره تکراروم 00 420 00 01 00 00 00. ستاسو تلیفوني تماسونو ته انتظار کاغو. خو اوس لخپل میلم سره ل نور الله نوري سره خبرې پیلو. نوري صاحب، ما خو تاسو معرفي نه کړی، پرې مې خو دی چې تاسو په خپل ځان راو پیژنئ. راته وایست څوک یاست، په کوم ځای کې زیږیدلی او که اوریدونکو غواړي چې تاسو په سره معرفت پیدا کی نو څنګه به پوښی چې نور الله نوري څوک دی؟
ډیر ډیر مننه تکل صاحب. زمانو نور الله نوري دی، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د اشپاندې قری اوسیدونکی یم. تقریبا 2014 نه دی خو افغانستان نه راوتلی یم. لومړی خو یو څه وخت په ترکی کې تیر کړی و، یو څلور کال م ترکی کې تیر کړو، او هغې نه بعد د سختو لارو باندې به دی خو اروپا ته راورسې تر څو چې دلته چک جمهوریت کې و ژوند کوم.
ډېر ښه. غواړې د خپل کګلچنې لارې د دې مهاجرت د لارې له ترکیې نه تاسو راغلی که نه، د دې کیسې مونږ ته وکړئ؟
ولې نه ولې نه، دا خو به خوندور شي.
دا بعض به خوندور شي. نن تصادفا موږ یو ډېر بد خبر درلوده چې په ترکیه کې یو کښتۍ ډوبه شوې ده او څوارلس کسه کډوال چې دپ کې مړه شوي دي او دوه کسان ژغورل شوي، او له نیکه مرغه په دوو ژغورل شویو کسانو کې یو یې یو افغان و چې په لامبو یې ځان ساحل ته رسولی و. نو تاسو خو به د سیند سمندر له لارې نه یې راغلي؟
اول خو د شهیدانو ته د الله پاک مغفرت نصیب کړي، دا ډېر بد خبر دی واقعا. خو خوشبختانه چې یو موږ افغان پکې بد شوی دی، دا ډېره غټه خبره ده. او زه خو کوشش مې په د اوبو په لاره باندې م کړی دی، خو بیا کامیاب نه شوم، ځکه بیا په وچه لاره باندې راغلی یم، ځکه چې بیا ترکیه نه بلغاریا ته، بلغاریا نه بیا ورپسې سربیا ته، سربیا نه هنګری ته، هنګری نه بیا دې خواته د اروپا نورو ملکونو ته بیا ځان را رسولی دی.
نو د وچې د لارې تکلیفونه او زحمتونه به خو لا زیات وي تر سمندري لارې، یا به سمندري زیات وي هیڅ سړی نشي ویلی، ځکه چې کله کله به په دې لارو هم موږ د ډیرو زیاتو ناوړه پیښو خبرونه لرو او د سمندر له لارې هم. خو ستاسو تجربه څه وه؟
موږ تجربه خو داره چې د سمندر د لارې خو 15 دقیقې یا 20 دقیقې یا 2 ساعته چې ډیر زیات خطرناک، هغې نه بعد هر مسافر خپل منزل ته رسیږي. او وچې لار خو هغې نه هم ډیره خطرناکه ده، ځکه هر مسافر باید و ورځې 15 شپږ ورځې مسلسل پیاده مزل وکړي تر څو خپل منزل ته ورسیږي. نو 15 څلور ورځې یا 3 دا مزل وړه خبره نه، دا ډیر سخت دی. او هیڅ مسافر نشي کولی دومره خواړه ځان سره ویسي چې تر خپل منزله ورسیږي. حتما خواړه مابین کې خلاصیږي، د لارې په اوږدو کې حتما خواړه خلاصیږي. نو داسې وخت راځي چې انسان ته نوبه ورسره نه خواړه، خو بیا مجبوره یې چې خپل منزل ته ځان ورسوي، ځکه یو سړی چې کله 3 سفر وکړي، هغې نه بعد هیڅ وخت نه غواړي چې واپس ترکیه ته لاړ شي، یا که ترکیه ته راځي چې واپس ایران ته لاړ شي. نو په دې خاطر باندې ما په نظر باندې یوه لاره د بلې نه خطرناکه ده، دواړه ډېرې خطرناکې لارې دي.
ډېره زیاته مننه. دا خو د لوږې مسله شوه، نور تکلیفونه، تنده مو هم لیدلې؟
تنده ډېره زیاته تنده لیدلې. ما ته کله نا کله بعضې خبرې انسان په ژوند کې چې نه هېرېدونکي. نو که زه درته ووایم، زه چې کله افغانستان نه ترکیه ته راتلم، نو ما چې کومه تنده تېره کړې ده، نو په ژوند کې داسې تنده به بیا په ما باندې رانه شي. دومره تنده
د هغه مهال چې افغانستان نه ترکیه پورې راتلې؟
بالکل، کله چې افغانستان نه ترکیه ته راتلم.
دا په ایران کې؟
دا په ایران کې. ځکه کله چې موټر ته مسافر وخیږي، هغه به اجازه نه ورکوي چې کوشي، یا ځکه هغه ته هم ډېر زیات خطرې، کوم کچاک باران چې مسافر دې خواته راوړي، هغه ته هم ډېر زیات خطرې. که چېرته گیر شي، نو پولیس شاید هغه ته ډېر غټې غټې جزاګانې ورکوي. نو په همدې خاطر باندې هغوی هیڅ وخت نه غواړي چې ډوډۍ لپاره، د اوبو لپاره، یا څوک مریض شي یا زخمي شي، نو هغه ورته نه درېږي. که زخمي کیږي، که هر څه کیږي، هغه خپل خپل مقصد چې ځان ته ټاکلی اغېزې پورې ځان رسوي. نو یوه شپه زه دومره تږی شوم چې منګه موټر کې پراته وو نو موټر کې خو تاسو ته به کرش معلومات په یو موټر کې شپاړس پنځلس نفره وراچي
په
واړه موټر کې دا موټر د شاته ډاله کې نو پنځه نفره وراچي نو چې څنګه به مسترګې پټې کړې نو په خوب کې مې اوبه بلې دي چې راځي به شو اوبه باندې وي نو دومره زیاته تندم تیره کړې ده
دا څو ورځې وي دا تنده
تقریبا یوولس ورځې موږ په لاره باندې تیرې کړې نو تقریبا اته نه ورځې موږ را تنده تیره کړې ده ځکه آبادی ته ننوتی نه شي او په ایران هم د افغانستان وارې اوبو کمښت
نو بیا په منځ کې دوی کله اوبه درته راوړې دي قاچاقبرانو که څنګه
نو چې چېرته به بیا دوه خپل بعضې د ښار په مابین کې خپل کورونه لري چې هغې مابین ته به ویوړو نو بیا به یو څه اندازه اوبه راوړې خو د اوبو په بدل کې به ډېرې زیاتې پیسې غوښتې که اوبه پیسې به نه وي نو نه یې اوبه ورکول او نه یې خواړه ورکول نو مجبور وې چې پیسې دی ورکړي وې
نو د ژوند تر ټولو ګرانې او قیمتي وبو به
په ایران کې بالکل ډېرې قیمتي وبو وې واقعي
نو د افغانستان وبو وې
شاید
خا د مهاجرت کیسو تبا یو څه دوام ورکو او بیا به ورسته ستاسو شخصي ژوند ته هم راشو چې ژوند مو څنګه په کومه خوا باندې پیل شوی په کومه خوا باندې روان دی ترکیه کې بیا څومره موده پاتې شوې تر هغه پورې چې بیا اروپا خوا ته روانې دی
ایمو خو اقتصادي وزم دومره ښه نه و چې ترکیه نه بیا دې خوا ته راغلی و ځکه ترکیه نه دې خوام پیسې لګي ډېر مصرف راځي نو انسان مجبور دی اول ما غوړه پیسې برابرې کې به دې خواته راشي نو ځکه زه مجبور وم چې ترکی کې واندازا کار وکم تقریبا زه څلور کاله په ترکی کې پاتې شوم څلور کاله درې کاله مې چې تیر کړ بیا مې کوشش وکړ دوه درې پیرې راغلم تر بلغاریا پورې خو به پولیس یې ونیولو نو ویل او ټکول او هر څه مې تیر کړ نو بیا زړه ولوېدو نو بیا مې کوشش وکړ چې یو کال نورم وخت تیر کم یو کال مې نورم وخت تیر کړ او اغینه بعد بیا دوماری مې کوشش وکړ د الله شکر او د الله په فضل باندې بیا دوماری کامیاب شوم او یونان ته راورسیدم
خبره دا ده چې د مهاجرت دلایل د هر چا لپاره بیل دی هغه ستاسو شخصي مسله ده موږ نه غواړو پوښتنه درنه وکړو چې مثلا ستاسو په سیاسي دلایلو اقتصادي دلایلو هغه موږ له تاسو پوښتنه نه کوو هغه ستاسو او د مهاجرت د دفترونو ترمنځ کیسې دي چې هغه باید پټې پاتې شي خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې چې کله دا نیت مو وکړ چې اروپا ته به ځئ اول منیت درلو چې اروپا ته ځي او کتر ترکیه پورې مهدفو
کریخته و ما تکل صاحب ما خونیت تقریبا کله چې راتلم دوه ورځې مخکې زما دانیت نه و چې زه ترکیه ته لاړ شم یا اروپا ته لاړ شم ځکه عموما د لارې مصرفونه دومره زیات دي چې هر کس نشي کولای دومره مصرف ورکړي نو دا یو څه اندازه ډېرې پیسې دي ډېر خلکو دا وس نه رسیږي چا چې وس نه رسیږي هغه به ایران ته ځي یا پاکستان ته ځي یا نورو نږدې ملکونو ته ځي او هغه وخت کې ما نوی خپل زده کړې پای ته رسولې وې که څه هم پای ته نه وې خو دولسم ټولګي نه پاره شوی وم د کانکور ازموینه مې ورکړې وه نو په دې خاطر باندې داسې څه مې په زړه کې نه و چې زه د خارج ته لاړ شم او نه مې کوم شوق درلودلو خو یو دم یو مسله پیښه شوه او هغې ځینه مارکت را وکړې او خپل هغه مهاجرت سفر ته مې دامه ورکړه
ډېر ښه وړاندې به په خپرونه کې د هم راته ووایاست نوري صاحب چې تاسو ویل چې د لارې مصارف ډېر زیات و دا د لارې مصارف بیا تاسو له کومه کړل په دې باندې به وروسته ستاسو نظر واخلو خو اوس یوه سندره اورو راته ووایاست چې ستاسو د خوښې سندره یا سندرغاړی شته د چا سندره درته خبره کړو
ما د خوښې سندرغاړی خو کرن خان و مخکې وخت کې متاسفانه په آخر وخت کې دغه سیاسي لحاظ یو څه ناڅه ګډوډي ده خو بیا هم کرن خان بخیي
سمه ده د کرن خان سندره اورو او ورپسې به بیا هم له تاسو سره خپلو خبرو ته دوام ورکو
باران وریگی ما تا یادوی تا یادوی داستا وڑا وڑا خندا یادوی خندا یادوی وی باران باران وریگی ما تا یادوی تا یادوی قربان قربان جانان جانان شه دامه دعا د چودان شه کابل تما وای چوران شه د چورانی کی زما زړه ور سر چوینا د چورانی کی زما زړه ور سر چوینا باران وای باران باران وریگی ما تا یادوی تا یادوی دمینی چل دچان از دکا باران وریگی دل تشپکا اول چلم رات تازکا بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما بیا با کسی دستڑی جون در تکو ما وی باران 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 وریگی ما تا یادوی تا یادوی
د باران سندره مو د خبرونې د میلمه نور الله نوري په فرمایش واورېده. بیا به هم د دوی په خوښه نورې سندرې هم قدرمن اوریدونکو تاسو ته خبرې کو. خو له میلمه سره ښاغلي نوري سره خبرو ته دوام ورکوو. مونږ ستاسو په کیسو کې تر ترکیې پورې را رسېدلي وو، مګر مخکې له دې چې نورو خبرو ته دوام ورکوو، ستاسو د ژوند او راتلونکي سفر په باب دا راته ووایاست چې په کوم ځای کې زیږیدل یې، عمر مو څومره دی او درس مو څومره ویلی؟
مننه تکل صاحب، زه خو په خپل پلارني کلي کې ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ اشپان قریه کې زیږیدلی یم. عمر می تقریبا 28 کال ده
تقریبا یعنی دقیق ده در معلوم
تقریبا 28 کال
در معلوم ده دقیقه د زیګیدو نیټه ده
او نه نه دا ته معلوم پډیر بخنه سره او خپل پلانی کلی کې زیګیدلایم او زدا کړې مې مامال ته د شپان پالی لیسا کې کړې تر دولسم ټولګي پورې مې زدا کړې وکړې هغه نه بعد کانکور امتحان مې ورکه بد بختانه بوم چې نتیجه عمر خمره خنه و څومره چې موږ غوښتله
تات شي غوښتله
چې ما ژورنالیزم غوښتلو ځکه ژورنالیزم ډیر زیات زما ژورنالیزم خوښ دی ژورنالیزم سیاست دواړه سره یو څه نږدې کم دی په دې خاطر باندې ژورنالیزم سره زما ډیره زیاته مینه وه ډیره ډیره مننه ژوندی اوسي او بیا ونه شو خپل
نو کوم پوانځي ته کامیاب شوې
زه بیا نتیجه راغلی وم شاید
درس دې نه وویلی ورته
درس به مې وویلی و خو شاید هغومره لایقه به نه وم تم څه غوښتل
ښه او عمر دې ونه ویل چې څومره دی
اته ویشت کاله
کم زیات نشته پکې
نه دومره زیات به
بیا دې درس نور ونه ویلې او راووتې له افغانستان
ما خپله په یو سپین غار پوهنتون کې مې داخله م کړې وه شخصي پوهنتون کې کرښته وم هغه پیس مې مور کړی وه هغه لومړني ټول کارونه مې خلاص کړي وو چې بیا سفر هم دې خوا ته اروپا طرف ته شو او بیا مې لومړی سفر مې د ترکیې په طرف باندې وو خوشبختانه به ووایم چې تقریبا په یوولس ورځو کې زه ترکیې ته ورسېدم الحمدلله چې پولیس ونه نیولو خو نور چې څومره سختې وې هغه خو ډېرې زیاتې وې
د لوګې د تندې کیسې خو جلا دي
تندې خو نه ورې کیږي هغه معلومه خبره ده هغه په کې تیرې کړې خو الحمدلله چې پولیس ونه نیولو چاره باندې ظلم ونه کې تر هغه ځې پورې ډېرې شکر خبره ده
ډېره د خوشحالۍ خبره ده زه به دا نه درنه پوښتم چې ستاسو اقتصادي وضعیت څه ډول دی ځکه دا هم د هر چا خپله اقتصادي خپله شخصي مسله ده مګر ځینې خلک ما اوریدلی دي ځینې کسان چې افغانستان نه اروپا هیوادونو ته راغلي دي اکثرا دوی ماتویل دي په مراکو کې ماتویل دي چې د دې لپاره چې اروپا ته راشي دوی دا وسو توان نه درلود چې د قاچاقبرانو پیسې ورکي قاچاقبران خو تاسو ته معلومه ده تاسو تر هر چا ډیره ښه معلومه ده چې له هر لارې نه خلکو نه پیسې شکوي په غیر قانوني کارونو اقداماتو باندې دوی ماته ویلې چې د اروپا د سفر په خاطر یا ترکیه ته د تلو په خاطر دوی مجبور شوي چې خپل ځمکې خرڅ کی یا خپل موټر خرڅ کی یا خپل جایدادونه کورونه یو څه خرڅ کی تاسو باندې خو داسې یو پیښه نه وی راغلی
اقتصادي وضع خو زمونږ هم دومره خنه واغه وخت کې چې موږ دومره پیسې نه لرلې چې کچاک برتن ورکړې وې تقریبا په هغه وخت کې تقریبا اویا زره افغانۍ مصرف راغله وو نو هغه یو پنځه وزارم چانه کار درخښتې و نور الحمدلله کور کې را سره وي واغی زپور راغلی خو چون به ترکیه نه دی خو سفر زه به مجبور وم چې ما باید کار کړم نو څلور کال ډیر سخت کار ما وکړ په
ترکیه کې څه کار وکاو
د حياتې کوم کار کړی دی نورم سخت سخت کارونه کم کارونه چې ترکانو نه غوښتل هغه من کړی دی هغه به څه وتل ته یادونه کوم مقصد کم سخت سخت کارونه چې ترکانو نه دی کړی هغه کارونه به من کول تر څو ځان اروپا ته ورسو او په دغه وخت کې حتی موږ مخبل کورنۍ تم مصرف لګلو هغه سره مم کومک کول او خپل ځان ته مم دومره پیسې برابرې کړې تر څو اروپا ته راشم ځکه په ترکی کې آینده نه لري بل خلک خ خلک دی خو د پولیسو ډار او نورې منډې تر لینو دا انسان باندې ډیر منفي تاثیر کوي نو هغه نه بیا تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو
خب له ترکیه نه دراوتلو الهات دا و چې الته تاسو ول آینده نو درته معلومه تیار و نو معلومه ده چې څه به وي راتلونکي به څه وي او ناوړه چلند د پولیسو
هغه ډیر پولیسو ډیر ناوړه چلند کوي حتی کله چې پولیس مهاجرین ونیسي دنه په زندان کې وایي او راپلاوان او دا هر څه ورکی دي امکان لري نو په دې خاطر باندې دواره پولیس ونی ولا ما خوشبختانه چې به خوشی کړم چې څنګه خوشی کړم نو تصمیم می انده و چې زبای د دې زنه وزم ځکه الته مهاجرونو ته هیڅ قسم کم اسناد نه ورکول کیږي تر څو مهاجرین الته قانوني توګه باندې ووسیږي نو په دې خاطر باندې تصمیم دا ونیولو چې اروپا ته راشو.
ډیر ښه، تاسو مخکې یادونه وکړه چې کله چې تاسو په ترکیه کې کار کاوه کورنۍ سره مو مرسته کوله، پیسې مو ورلېګلې، اوس چې اروپا ته راغلی یاست هم خپل کورنۍ سره مرسته کوي؟
الحمدلله، کورنۍ خو داسې څه چې انسان هر ځای ته ورسي کې کورنۍ له یاد نه وځي، او مور او پلار او خویندې ورونه دا خو داسې یو څه دي چې دا په ژوند کې بیا نه راځي. نو همیشه مې د کور حمایت کړی دی، کورنۍ حمایت، او همیشه به انشاء الله کوم.
ډیر الله راتلونکی پلان لرې دلته په اروپا کې د استوګنې لپاره؟
اوس الحمدلله دلته مې ژوند ډیر ښه تیریږي، که څنګه خپل شخصي او وړوکی غونې کاروبار هم لرم.
دغه کاروبار به وروسته زه درنه پوښتنه وکم، جزئیات به پوښتنه وکم، کېدای شي چې د هغو افغانانو لپاره چې په دې ښارونو کې اوسي او اکثرا په اروپایي هیوادونو کې افغانان له بیکارۍ نه شکایت کوي، زه غواړم تاسو دوی ته یو مثال ورکړئ چې یعنی که یو څوک غواړي چې کار وکړي د په دې هیوادونو کې د کارونو فرصتونه ډیر زیات دي، نو هغه به وروسته راته ووایست که تاسو خپله خبره وکړي.
نو راتلونکی پلان فکر نه کوم چې افغانستان الله د افغانستان جوړ کې موږ ټول د دادواګانی کو چې بیا په خیر او خیرت خپل وطن ته لاړ شو. نن سبا چې کوم حالات دي نو داسې فکر نه کوم چې زر بیرته افغانستان ته لاړ شو، ونل ته خپل ژوند روان کړی دی الحمدلله، الله نه خوشاله یو. راتلونکی پلان هم دلته دی، کار څه اندلته به کوو ان شاء الله.
نو د درس ویلو څه پلان هم شته؟
ما ډیر کوشش وکړ چې یو څه څه درس ووایم، خو متاسفانه ډیر ومې نه شو کولای. بیا هم دلته د ژبې څومره درسونه دي هغه مې یو څه خلاص کړي دي، نور به هم کوشش کوم ترڅو ژبه صحیح یاده کړم، اصل فیصده چې آینده کې کوم مشکل ونه لرم. او کومه مینه مې چې ژورنالیست سره ده دا نو دا به همیشه مینه یي، نو که خدای پاک وساره کړه همت یې راکړه نو حتمن به ژورنالیزم په برخه کې به ډیر زده کړې کوم ان شاء الله.
خدای دې توفیق درکړي، موږ هم دعاوې درته کوو. غواړم چې راته ووایه چې اول خدا ووایه چې دلته دې واده کړی مجرد یې؟
نه الحمدلله، واده مې کړی دی.
ماشومان هم لري؟
ماشومان نه لرم، واده مې کړی الحمدلله.
ډیر الله مبارک دې وي درته. نو نوري صاحب کار څه کوي دلته؟
زما وړوکی خپل کاروبار دی، او تقریبا یو نیم کال کېږي چې خپل کاروبار لرم، او خپل کار درې څلور نفره را سره کارم کوي، او خپل کاروبار مخته وړم. او د مګه کار نو پیزا او دغه ترکی برګر او نور
یعنی رستوران دی؟
رستوران دی.
لوی وړوکی؟
وړوکی دی، زما دوه دانی دی خو وړوکی دی.
دوه وړوکی رستورانونه د ښار په مابین
کې، یو په مابین کې دی او یو په ښار نه وتلی دی، خو الحمدلله زه ورسره خوشحاله یم، ښکلی ځای کې دی.
نو دې سره د کار سره بلد وی که د ناڅاپه دلته شروع کړ؟
نه، دې کار کې مې ډیر وخت کار کړو، تقریبا دوه دوه نیم کال مې په دې کار کړو.
کوم ځای کې؟
همدلته چک کې. همدلته چک کې مې
بل چا سره د کار کړو.
بل چا سره دلته ډیر عربان دا کارونه کوي، نو عربانو سره دلته دا کار یاد کړی و، نو بیا مې تصمیم ونیولو چې خپل کاروبار شروع کړم.
زه ډیر خلک پیژنم چې کار کوي، کلونه کلونه ځوان وي، کم عمر وي، ځوان شي بیا پوخ عمر پوخ شي بیا سپینګیری شي، خو له یو چا سره کار کوي. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې خپل ځان ته خپل بزنس یا خپل کاروبار پیل کړي؟
زما اول نه دا فکر او دا سوچ دی چې په ماش باندې هیڅ وخت هم انسان گزاره نه کیږي، که هغه ډیرې زیاتې مې. کاروبار داسې یو څه دی چې کاروبار پیسې پکې نه معلومیږي، څومره مصرف کوي هغومره نورې راځي، داسې وخت راځي چې نورمال ماش والا هم د کاروبار نه ډېرې پیسې ګټي، خو بیا ما د ماش والا چې یو څه ناراحت یي، او کاروبار خو داسې ډېر بختور شی دی. نو په دې خاطر مې کوشش مې دا وکړه چې ځان ته یو خپل کاروبار جوړ کړم، او ځکه آینده د کاروبار سره روښانه یي، او یو سړی چې په ماش باندې کار کوي همیشه به دا ډار او ترس په زړه کې چې نن به کار ختمیږي سبا به کار ختمیږي، او بلکې د اروپا مصرفونه دومره ډیر دي چې په یو ماش باندې نه پوره کیږي. که یو سړی غواړي چې کورم افغانستان هم خوشحاله وساتي، دلته هم خوشحاله زندگی وکړي، نو مجبور دی چې کاروبار وکړي یا به دوه درې ځای کارونه کوي، ځکه هلته ډیر ټیکسونه باید انسان و سړی ویر کړي، د موټر مصرفونه دي، د کور کرایهګانې جیکي دي، نو په همدې خاطر باندې په یو ماش باندې نه پوره کیږي.
وړاندې به دا هم بیا راته ووایه نوري صاحب، چې اولین ځل چې دا فکر درته پیدا شو چې له دغه سړی سره چې تا کار کوو لغه نه را جلا شي، هغه ته ووایه چې خدای په من او راشي خپل کاروبار پیل کړي، دا خو مې یو څه زړه غواړي کنه، ډیر خلک دغه زړه نه لري. دا سوچ دغه فکر څنګه درته پیدا شو؟ خو له هغه مخکې ستاسو په خوښه یو سندره خبرو. د چا سندره درته خبره کو؟
لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
د لطیف ننګرهاري سندره به واورو.
شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی من سر دسرو شراب سکلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی تاسو پور پوکی گیا خلو روپے چرت دی
ازادي راډیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې را سره میلما نور الله نوري یو افغان ځوان دی چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي. دلته کاروبار کوي، ژوند کوي او له ډیرو کګلیچنو لارو تر دې ځای پورې ځان را رسولی. ډیرې لکه څنګه چې دی پخپله وایي، ډیرې خوږې او ترخې خاطرې لیدلې دي په ژوند کې او اوس یې د ځان لپاره یو کوچنی ژوند برابر کړی دی. مخکې مو خبرې وکړې نوري صاحب، لومړی ځل چې د ځان لپاره کاروبار دی جلا کړی، ما مخکې پوښتنه درنه وکړه خو هغه دقیق ځواب مې ونه خیسته. دا فکر څنګه درته پیدا شو چې زه ځان لپاره کار کوم، د بل چا لپاره کار نه کوم؟ کوم څه ډول دې دغه پریکړه وکړه؟ له خپل عامر سره دې جنگ وکړه یا د رستوران له مخکینی خاوند سره دې جنگ وکړه؟ لاړې ځان ته دې رستوران جوړ کړه، د شپې څم لاستې ځان سره دې فکر وکاو چې دا پیسې چې دته کار کوم ولې ځان ته کار ونه کوم؟ دا دلیل شو چې تشویق کړې، چې سره دې شراکت وکړه؟ اغه اصلي دلیل راته وایه.
مننه تکل صاحب، ډېر ښه پوښتنه ده. اولین دی کاروبار شروع کیدنه دا ډیر زیاته خطرناک ده. ډیر خلک چې نه غواړي کاروبار شروع کیند، هغه یو خبرې چې هغه خطر په سر باندې نه اخلي او تر څو چې انسان ځان باندې خطر وانه لې څو هم کاروباری کیدل نه شي.
خطر یعنی د تاوان
رسه پاروپا کې تاسو ته بهتره معلومه را کله چې سړی کار پیګدی، نو د کور کرایه به سره کم ورکي، د کور مصرف بدل ته سره کم ورکول کیږي، د موبایل مصرف، د موټر مصرف، دا ډیره زیاتې پیسې دي. نو ار څوک هیڅوک نه غواړي چې دومره خطر په سر باندې والي. دا یو خطرناک فیصله ده. او زما خو اول کلمې چې د خلکو سرکار کولم تقریبا و میاشتې اته میاشتې مې دغه پلان و چې زه یو خپل ځان ته پیدا کم او خپل کاروبار شروع کم. بیا یو شپه کاروبار کار نه رخصت شومه، کار نه چې کله رخصت شومه د کوپ طرف باندې راتلم، یو ځای کې کوس شومه، یو ځای د یسنی څه په نامه باندې ډېر زیات مې خوښ شو هغه ځای. او کله چې کوش شومه لاړم او وګرځیدم، مکه الله پاک چیرته یو خالي دکان پیدا کی. او بیا چې یو طرف ته لاړم چې ګورم یو خالي دکان دی او پغه باندې خپل نمبر لیکل و چې داری کرایا لپاره د دکان. نو بیا ما کو سراډی کې ونی والا او تقریبا هغه وخت ما کار نه و پریخه. اول می دکان جوړ کې، هغه مې ټول سامان مې پوره کړ، مې زونه څه چې هلته ضروري هغه مې ټول را پوره کړ.
او لازمه پانګه دې ورته درلوده چې جوړ دې کړ؟
که زه رښتیا ووایم، نو خپلې مېرمنې قرض را کړې وې، ما خپله پانګه نه درلوده او مېرمنې مې یو څه روپۍ لرلې او هغه قرض را کړې. او هغه دوکان کې چې کوم سامان و هغه مې ټول دوهم لاس اخیستې و، ځکه نوې وسه نه وه، په دې خاطر باندې مې دوهم لاس واخیستو. نو په دې خاطر بیا مې ټول نوې کړل. اوس الحمدلله دوکان ټول نوې کړی دی او څه چې زاړه هغه ټول لرې کړی، ځکه هغه دوهم لاس میزونه یو کار ماشینونه ډېر زر خرابېږي، نو هغه دومره دوام نه کوي چې تر اخره پورې پاتې شي. نو بیا مېرمنې مې ماته پیسې قرض را کړی او بیا مربانې کاروبار شروع کړ. تقریبا د دوکان مې چې کله شروع کوله، لس ورځې تر مخه مې کار خوشی کړ، کوم ځای کې مې چې کار هم خوشی کولو، نو هغه هم ډېر راپسې خپه و، هغه هم ډېر زیات هغه کولو چې
توالې جنګ دی نه وکړی.
نه، جنګ مې الحمدلله نه وکړی، ډېر په خوشحالۍ باندې مې هغه ځای کې کار ختم کړی و.
او نو یعنې تقریبا دا خبره شوه چې ځان سره دې سوچ فکر وکاو، یو شپه یو ورځ ځان سره کېناست او فکر دې وکاو چې ولې خپل کاروبار ونه کړم.
ډېر وخت نه مې دا پلان و، او دا پلان ځکه په دغه برخه کې ما تجربه لرله. عموما کله چې یو سړی تجربه ولري، نو کولی شي کاروبار مخته ویسي. زه دلته ډېر خلک ګورم، هغه تجربه نه لري، کارونه شروع کړه او شپږ میاشتې بعد یې دوکانونه بند کړه، رستورانونه بند شو، ځکه بغیر له تجربې نه نه کیږي. که څه هم تاسو ته به معلومه وي، په پراګ کې د کاریګرو کمښت ډېر زیات دی، کاریګر نه پیدا کیږي. نو که سړی
د وړو کارونو کاریګر پرختی هم نه پیدا کیږي،
ډېر په مشکله باندې پیدا کیږي. او که پیدا کیږي، نو دلته هغه د کاریګر ټیکس او هغه نورې د پیسې دومره زیاتې باندې دولت ته سړی ویر کوي چې کاروبار کې به دومره ګټه نه پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې که غواړي سړی کاروبار شروع کړي، نو هغه مجبوره دی خپله کار وکړي. زه الحمدلله نن سبا را سره درې څلور نفر هم کار کوي، خو بیا هم زه همیشه لس ساعته، یوولس ساعته، دولس ساعته کار خپله هم ورسره کومه.
ډیر علم کار په خپل کوي ټول کار د ریسټورانت خو دوه ریسټورانتونه دي په دوه مختلفو موقعیتونو کې د کار د اشپزۍ او د ملمنو یا مراجینو ته د خدمت او غورا وستلو کې نول د خو یو کس نشي کولای ستا کار په ریسټورانت کې څه دی اشپزۍ هم کوي کدا د تنظیم کارونه کوي مالی کارونه کوي ستا کار څه دی د مالک د ریسټورانت په توګه
ایمو خو دې سره دا واړه ریسټورانونه به مړ دي تنه شو ویل ځکه دا چې د فاست فود دی نو په دې خاطر باندې
فاست فود هغه ریسټورانونه دي چې سم دستي بیل زند خلک راځي او تاسو ډوډۍ برابر وي او ځان سره وړي
ځان سره وړي
خپلمنه نه در سره کینی
خپلمنه را سره نه کینی نو ځکه دا واړه غزال ته نشته ځکه هغه ته باید ډیر زیات نورم ډیر سړي چې باید سړی وکي پر ریسټوران کې نو په دې خاطر باندې ځکه زه ما تجربه زیاته راځي چې کله زبې ځان ته کار کولای شم یو دکان کولای شم سنبال کم چې عام مشتری والم عام کار وکم او چې کله زنه ما بیا دې ما په ځبانه بیره دوانه پر نورال ته کار وکي ترڅو کار مخته یوسی
نو بیا هم یو کس یا حتی هغه دوه کسانم خایون شي کولای چې دا ټول کار سره سنبال کیدای شي او دی وړ رستوران
کیدای شي ځکه د افغانستان ونی افغانستان کې پر سورانو کې رش ډیر زیات ډیر زیات خلک راځي که څوم پراګ وړو کې خار ده او خلک دومره ډیر نه دي چې دومره ډیر مشتری اسړی ولري او موږ کمزي کې چې دکان لرو دا خار نه لګ څپاڅنګ دي نو په دې خاطر باندې دومره زیات خلک نه راځي الحمدلله خصه یو گزاره ور باندې
کیږي
ډیر نه دی په یو پیرک پنځه شپږ نه پاره راشي نو خو به پدې کړه چې غول تکینی نه خواړه خلې ځان سره وړي نو دا یمنګ لپاره یو خمو کېدا کی چې بل مشتری مو نسو
د پټنوی محرم خبره نوی نو مونږ ته ویلای شي چې د خلک چې درته راځي دوی ته تاسو کوم کوم خواړه برابر وي
د ایمون خو نورمال یمنګ پیزا ده پیزا ایتالیان او دلته وسی چکانو نوې پیزا شروع کړې
ایتالوی پیزا
دا او ورپسې ترکی کباب ده
ترکی کباب مطلب مو هغه په ماشين کې چتاویږي غوخه او سرکیږي کباب کیږي
دورومه مرته وی
دورومه مرته وی
ها او بعضی خلک ورته شاورما وی نن سبا کیده
ها شاورما خو په افغانستان کې هم خلک پیژني
دا شاورما دا او پیزا دا
اند دا دوه شیان
اند دا دوه شیان دي
نو ست دا دوه زده دي
او دوه زده دي وو
بیا ته چې نه څوک چې کار در سره کوي دی او دوه زده دي
مجبور هغه تم ټول ته کار ور یاد کړی دی
تا ور یاد کړی کبل چا
خپل می کار ور یاد کړی دی
ها یعنی پګاډه کار سره کوي
پګاډه کار سره کوي
خډیرالا نو خوړو خو ویلې چې دوه ډول دي نو نور شان تکله کله دي افغاني غذا غانو خوړو دي برابرولو څه پلان مونشته
خپل مېرمنې سره مې همیشه په دې واړه باندې خبرې کوم یو پلان لرم له خیرت په پراګ کې یو خيستا افغاني رستوران جوړ کړم خو تر اوسه زیان نه دی پیدا شوی دلته زیاتې په مشکله باندې پیدا کیږي چې یو غټ یو رستوران تازه پیدا شي او سړی ورکی رستوران جوړ کی کله هم کې برابر شو زیه مې پیدا کین او حتمن به یو افغاني رستوران دا پیر جوړم ان شاء الله
نو چې دوه شو درې بم شي
ان شاء الله حتمن
ډیر ښه دلته په پراکي یوازې ته او میرمن دی اوسېږي ک نور د کورنۍ غړي ملګري دوستان خوانی آشنایان له افغانستان هغه خلک چالتم پیژندل هم دلته در سره شته
نه دلته خو یوازې زیه مو میرمن مې دی نور څوک نشته خپل خپلوان البته دوستان شته کوم دوستان هم دلته پیژندل دا دوستان دي
او لنور افغانانو سره چې په خو دلته په چک جمهوریت کې یا په مرکز پلازمینه کې اوسېږي لغو سره راشه درشه روابط لري پالې
اوسه الحمدلله ځکه امام شومان میرمن می کاله چې سید خزو ترمنځانو میرمن می زیرازي او زه خپل ډیر زیات ځکه نه املای چې مصرف ډیر زیات دي تاسو خپل معلومات لري
بهتره پیسو په پیدا کولو مصرف
دي پیسې په پیدا کولو مصرف نو سهار کار ته سړی لاړ شي او به د شپې لس بجې راشي نو ډیر مکان نه بسایده سړی چیرته لاړ شي خو به کوشش خپل کړی چې خپل افغانانو سره کینو قصې وکول افغانستان یادونه تازه کوم
خو دلته د سوي چې په کال کې یو وار دوه وار موږ مختلف مناسبتونه لرو، مثلا کمکای اختر لرو، لوی اختر لرو، مثلا د نور روژه ده، مثلا نور مناسبتونه دي. دی وته ورځې د افغانانو ودونه کیږي، ورځې تګ راتګ شته که نشته؟
الحمدلله اوس افغانان دلته مرازیات شوې دي، که څه هم مخکې افغانان ډېر کم وو په پراګ کې په چک کې، اوس ماشاءالله ښه شوي دي، افغانان هم را ډېر شوي دي. که مسجد ته ځو، د اختر مانځه ته ځو، او هلته ټول افغانانو سره وینو، همالته مبارکیانې ورسره کوو، او په لیدو ډېر زیات خوشحاله کیږو چې کله ناکله موقعه پیدا کیږي او خپلو افغانانو سره وینو. نو اختر کې او د غټو غټو موقع کې حتما سره یوځای کیږو.
ډېر الله درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ. یو افغان ځوان چې له ډېرو سختو لارو ل افغانستان ځان تر اروپا پورې را رسولې، نور الله نوري په دې خبرونه کې میلمه دی، او نن د نوري صاحب د ژوند رنگونه تاسو له ازادۍ رادیو اوري. نوري صاحب نو مخکې پښتنه وکړه، د ځینې سندرې هم خوښې شوې دي، او اوس هارون بچا تاسو ماته مخکې ویلې چې اواز سره تاسو مینه لري، خنو بیا دې هارون پچا دا سندره به ورته خبره کو.
خوشحالی او خوب یو رکشی، غم کارشی، بل غم د یار غم ملک مل مده، تا به وکړم وار وکړک دیوارشی، تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار، ارمان درو سورت شجے بیمار شی، نو تا دخ پلے ستر گے او گورا چس کا، دخاتر زڑ گے بس رنگے قرار شی، او تیر بداستاد حسن بار شی، یار زمان آخر خزان بدے بہار شی، یار زمان تیر بداستاد حسن بار شی، یار زمان آخر خزان بدے بہار شی، یار زمان غفرون دسوي چنن لا بلا کرے، غفرون دسوي چنن لا بلا کرے، سما یقین ستا په کراشي، یار زما اخر خزان بده بهاشي، یار زما تیر بدا ستا د حسن واشي، یار زما اخر خزان بده بهاشي، یار زما
بل پلور نگوری بغیر دستا دمخا مخون نور نگوری بغیر دستا دمخا مخون نور نگوری مڑے بکلا پا دیداشی یار زمان آخر خزان پا دے بہاشی یار زمان ایر بدا ستا دو حسن وارشی یار زمان آخر خزان پا دے بہاشی یار زمان
ته ژوند رنگونه پروگرام له آزادۍ رادیو اورید د خبرونې میلمه د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې ډیر افغان نور الله نوري دی. نوري صاحب، مخکې البته اوریدونکو ته څوک چې اوس له خبرونې سره کچرته یو ځای شوی وي یادونه وکړو چې نوري صاحب په پراګ ښار کې یو دوه رستورانتونه لري او په هغو کې دی پخپله هم کار کوي او نور خلک هم د دوی لپاره کار کوي. زه غواړم د رستورانت په برخه کې ستاسو د تجربو اړوند نورې پوښتنې هم وړاندې په خپرونه کې وکړم، مګر څو ورځې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوه جګړه پیښه شوه. په دې جګړه کې هغه افغانان چې په بهر کې وو هم ډیر زیات اندېښمن وو، هم د خپلو کورنیو لپاره او هم د خپل هیواد لپاره ډیر زیات اندېښمن وو. زه غواړم پوه شم چې په هغه ورځو کې چې جګړه روانه وه، څو ورځې چې جګړه روانه وه او بیا وروسته لغه نه اوربند هم وشو له نیکمرغه، تاسو دلته غواړم هغه خپل احساسات د اوریدونکو ته تشریح کړي چې تاسو څه احساس درلوده.
احساسات خو داسې و چې واقعا ډېره خفه کوونکې ده او مایوسه کوونکې ده، او سیاسي اختلاف په وطن کې کار څنګه هغه بېله خبره ده، خو کله چې په وطن باندې څوک حمله کوي نو دا ډېر زیات زور غواړي. واقعا ډېره زیاتو خفه شوي وو، ډېر زیات اندېښمن هم ورته، او هیڅوک حق نه لري چې افغانستان باندې حمله وکړي، او څه چې کېږي د خبرو لارې کېدلی شو چې حل شوي وي، اخره مار څه له خبرو له لارې حل شو. نو دا هیڅ پرېکړه نه وه پاکستان له لورې چې راغله هغوی په افغانستان باندې حمله وکړه او بېګناه ډېر زیات خلک پکې شهیدان شو. تاسې ته بهتره معلومه ده چې درې د کرکټ ملي لوبغاړي هم شهیدان شو ورکې. نو ټول دې خواته ټول بېګناه ماشومان او زنانه او لوبغاړي پکې شهیدان شو. نو دا ډېر خفه کوونکې، واقعا ډېر خواشینوونکې وه، او زه خو خپل ډېر زیات اندېښمن وم. واقع زه په کار کې مخبم ټول ورځ مې خبرونه تعقیب کول او انټرنیټ نه بغیر نور خو موږ څه وسم نه کیږي، او هیله بم دا چې بیا داسې تیری ونه شي په افغانستان باندې.
نو په دې جګړو په ورځو کې تاسو له خپلې کورنۍ سره تماس نیوه، پوښتنه مو کوله چې هلته څه حال دی، د جګړې نه دوی لرې دي، نږدې دي د جګړو له سیمو نه؟
موږ خو دومره به نږدې هم نه یو او نه دومره لرې یو، ځکه ننګرهار شیرزاد چیرې دا خپل سرحدي ولایت دی. خو حتما د ورځې دوه درې پیر به هم زنګ ویلو، پوښتنه مې کوله چې څنګه چل دی، الله دې ورحمېږي، دا به څنګه شي، څنګه به نه شي. حتما ډېر زیات اندېښمن خپلو کورنیو ته، خپلو خپلوانو ته، ځکه موږ خپلوان هم مثلا په ټول د ډیورنډ د غاړې ته هم شته، په جلال آباد کې هم شته، ښار کې هم شته. نو حتما ټولو خپلو خپلوانو ته، خپلو افغانانو ته ډېر اندېښمن وو.
ډېره زیاته مننه. ما البته دا مینځ دې په توده کې سړه راوسته چې یو ور ستاسو د احساساتو پوښتنه مو وکړم، که نه خو اصلي تمرکز زموږ او ستاسو د خبرو ستاسو د رستورانت په تجربو باندې وو. تجربه یاده شوله په دا دومره وخت کې چې تاسو د رستورانت کاروبار شروع کړی، څه مو زده کړل، کومې مهمې تجربې تاسو زده کړې، د ژوند تجربې، د مسلک تجربې، څه مو زده کړل، یعنی ستاسو په علم په تجربو کې څومره اضافه وشوله؟
مننه تکل صاحب، ډېر زیات اضافه وشوه، ځکه کاروبار شروع کونه ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه، دا یو خطر په سر باندې اخیستنه ده، ځکه یو سړی کار هم له لاسه ورکوي، خپله وظیفه هم له لاسه ورکوي، که خدای نه خواسته د کاروبار تاوان وکړي نو یو کالم بیا د هر څه خپل ځای ته نه رسیږي. او ما خپله نظر دا ده چې هر کس باید خپل کاروبار ځانته شروع کړي، ځکه په معاش باندې خو یو انسان مړیږي نه، او نو ور باندې چا گزاره کیږي.
نه زما مطلب دا، البته په دې باندې خو مخکې خبرې وکړي، زما مطلب دا چې د ژوند دی تجربه په توګه د راتلونکو ګامونو لپاره د ژوند د نورو بریاو د ترلاسه کولو لپاره تاسو ته څه درس ذکرل، کومه مهمه تجربه تاسو ته ذکر. یو خو همدا چې تاسو وایي چې سړی باید ونه ډار شي، یعنی خطر ومني په ځان، د یو نور
نور د کاروبار د شروع کولو لپاره اول باید سړی ورکه کاروبار شروع کړي. یو دم نه کیږي چې سړی غټ رستوران ونیسي او هغه حتمن تاوان کوي، که ګټه وکړه خو خده ترخه ده، که تاوان یې وکړه نو دا بیا بیخي ډیره خطرناکه ده. نو ما خپل څومره کو فکر یې ما اندغه ده چې کاروبار له وړوکي کاروبار نه شروع کیږي. هله هله اندغه سې دغه نه مانن سبا دوه کاروبارونه شروع کړي دي، دوه ځای مې شروع کړي دي، نو آینده کې مې پلان دی غټ رستوران دی. نو خبره دغه ځکه ده چې موږ باید ونه ډار شو او بل هر څه خپل قدم ډیر په احتیاط باندې اوچت کو. اوس وخت هم د غټ قدم سوچ او فکر ونه کو، د غټ کاروبار فکر ونه کو، ځکه
پایله
باید د وړو کې کاروبار نه شروع
او پراتلونکي کې بیا لوی کارونه ته
پراتلونکي کې د لوی کارونه سوچ وکړو. او ما به وختنه دای ټول افغانان نه کوم افغانان چې دلته د دولت پیسې ته ناست دي یا دا فکر کوي چې سوسیال پیسو باندې به گزاره وشي، ما به هیله ټول نه دای چې کار وکړي، کاروبار وکړي، پیسې سپما کړي، پیسې جمع کړي، هغه نه بعد به کاروبار شروع کړي. ځکه الحمدلله تماشونه ښه دي په اروپا کې، او د کاروبار لپاره د اروپایي ملکونه ډېر ښه ځای دی د کاروبار لپاره، ځکه دولتونه ورسره کومک کوي او نورې ادارې شته دلته ډېر ورسره کومکونه کوي که څوک وغواړي خپل کاروبار شروع کړي. په ډېرو ملکونو
سره دلته دولت یعنی ادارو او دولتي هغه مسؤولو چارواکو د دې رستورانونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړه.
متاسفانه ځکه په چک کې هغه سانتیا دومره ډیرې نشته څومره چې په نورو ملکو اروپایي ملکو
کې دي. اروپایي
یو ماجر کولای شي له بانک نه پیسې قرض والی
او کارو
دلته نشي کولای. دا د پیسو د قرض مسله ډیره زیاته سخته ده، او که څه هم دلته مهاجرین کم دي او دا خلک د مهاجرینو ته چې کم قبولي ورکوي د دې په غارځخ باندې نه پیږي ډیر بانکونه. دلته د معلوماتو کمخ ده، که چیرته معلومات کمخ نه وي نو هر په قانون کې مهاجر کولای شي چې له بانک پیسې والی او خپل کاروبار شروع کړي.
یعنی په نورو اروپایي هیوادونو کې دا کار کولای شي، یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه
لري. یوازې په چک جمهوریت کې اجازه نه لري، دولت اجازه ورکوي، قانون اجازه ورکوي، خو بانکونه ډاریږي او باور نه کوي. په نورو اروپایي ملکونو کې بیا د کاروبار لپاره پیسې ورکوي، نور حمایت هم کوي. شاید البته دلته هم ادارې چې کومکونه کوي، خو الحمدلله مات ضرورت نه و پیدا کړی، ځکه تجربه مې وه، ژبه مې یاده وه، نو ضرورت نه و چې کوم ادارې نه دي کومک وختنه وکړم.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو د خبرې به را ونغاړو. مخکې له دې چې د پای خبرې ستاسو واورو، یو بل پوښتنه ما سره شته. د رستورانت والا خلک څوک چې رستورانتونه لري، دوی په خپل رستورانت کې ډوډۍ خوري که بل ځای ځي ډوډۍ خوري، یا په کور کې خوري؟
یعنی به پوښتنه ده،
دا پوښتنه ما سره له پخوانه وه.
که رښتیا درته ووایم، زه خپله سهار چای خو نسکم، البته دا شاید روغتیا لپاره تاوان هم ولري، خو زه د لمونځ وکم بیا ویده کیږم او د اته نیم بجې راجېږم مستقیم کار ته ځم. بیا چې کله کار ته لاړم دومره وخت نه وي چې سړی چای وچی کی یا ډوډۍ وخوري، نو بیا ډوډۍ خورم په خپل ځی کې او خپل ځان ته خپله پیزا جوړوم.
په رستوران کې خوري خو ځان ته خپله جوړوم،
ځان ته خپله پیزا جوړوم.
دا پیزا د نورو له پیزو سره فرق لري؟
دای چې کومه زه خورم دا ټول نه ارزانه ده او ډیره ساده ده. په دې ژبه کې دوه ورته مارګریته وی، او بیا الحمدلله کور ته چې بیا راشم بیا مېرمن ډیره ښه خواړه پخی، او بیا کابلی پلاو زما ډیر زیات خوښیږي، نو ډیر وخت کابلی پلاو وخورم.
نو د راتلونکي لپاره داسې پلان هم شته چې مېرمن دې د کابلی پلاو په جوړولو کې په لوی رستورانت کې چې ستاسو په خیالونو کې د لوی رستورانت جوړول هم شته، په کوم رسته در سره وکي؟
همداسې ډیر وخت کور کې پاندې اړه باندې بحث هم کوم، مېرمن سره مې په دې اړه باندې بحث کوم چې ان شاء الله کله چې لوی رستوران جوړ کړل خیره ته به هلته بیا نظر ورکړي، او هلته به اشپزۍ په برخه کې کومک کوي.
ډېر خوشحاله شوم چې راغلی د خبرونې ته تاسو ته راتلونکو کارونو کې راتلونکو چارو کې په لویو خیالونو او خوبونو پلانونو کې د بریا غوښتنه کوو او دا خبرې همدلته رانغاړو. قدر من اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروگرام له آزادۍ رادیو اوریده. په دې پروگرام کې یو افغان ځوان نور الله نوري چې د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې اوسیږي دا زمونږ میلمه وو او تر دې وخته راسره وو. د دوی له ګډون نه مننه کوو. له تاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې دا خپرونه مو تر پایه واورېده. د ازادۍ راډیو خپرونې 24 ساعته روانې دي او د دې خپرونې لمن نوره رانغاړو. تاسو په پاک خدای سپارم او د ازادۍ راډیو د نورو خپرونو د اورېدو